آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای درانه واریدونکو سلام. نن د شنبه ورځ د ثور د میاشتې څلورمه د اپریل له درویشتمه سره برابره ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په روانې خپرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه درته خپرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د اسلامي حزب یو پلاوی نن کابل ته رسیدلی دی. جمهور رئیس اوباما نن په لندن کې برطانوي ځوانانو ته یو وینا کړې او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپای اتحاد لوړپوړو چارواکو په ترکیه کې د ملاقات پلان لري.
قدر منو اوریدونکو، د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلواله طالبانو ډیری پټن ځایونه لمن زوري. دا چې څنګه په رپورټ کې اورو، نن په افغانستان کې د ځمکې نړیواله ورځ ولمانځل شوه او پاکستان خپل ګاونډي افغانستان ته ډاډ ورکړی. دا چې په کم حقله او څرنګه، دا هم په رپورټ کې اورو. خو رپورټونه د پوره خبرونو له اورېدو وروسته اورئ. پوستر ته پوره خبرونه نظرانه یوسفزی وای.
السلام علیکم. د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې رئیس او د ګلبدین حکمتیار د زوم غیرت بهیر په مشرۍ د دغه حزب پلاوی نن د شنبه پورس کابل ته د را رسیدلو سره سم په یوې غونډه کې چې د اسلامي حزب د غړو او ملاتړو لخوا په یو هوټل کې جوړه شوې وه برخه واخیسته. د دغه پلاوی غړو په خپل ویناو کې ویل چې کابل ته د سولې د پیغام سره راغلی دی. قاضي محمد حکیم ویل په داسې حال کې چې مونږ ګورو څه حالات روان دي او کومو مشکلاتو سره مخ یو، مونږ دغه دایه تر هغه حد پورې چې ممکنه ده او مونږ ته خپل دین اجازه راکوي، مونږ به خپل هڅو او تلاش ته ادامه ورکړو. قاضي حکیم په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د بشپړې ازادۍ یادونه وکړه او ویل چې هغه قوتونه چې افغانستان ازادي د منځه وړي او د جګړې د پیل عامل ګرځېدلی باید د منځه لاړ شي. پاکستان خپل ګاونډي افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو سره د سولې خبرې به په یو میاشت کې د سره پیل شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی اسلام آباد ته تللی. هغه د نورو پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنو اړیکو د مشر سرتاج عزیز سره هم ولیدل. وزیر بلخی د ښاغلي عزیز سره د خبرو وروسته د افغانستان د حکومت د مخالفو وسوالو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلېدو په اړه هیله مند دی. په دې موضوع پوره رپورټ د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په برطانوي ځوانانو غږ کړی چې د ناامیدۍ، بدبینۍ او د تعصب نه د کار نه اخلي. هغه دغه خبرې په لندن کې ځوانانو ته په یوې غونډه کې کړي دي. د یادونې وړ ده چې په ولسمشر اوباما باندې په برطانیې کې د هغه څرګندونو نه وروسته چې وی ویل برطانیې ته د اروپایي اتحاد سره پاتې شي سخت انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ویل چې د بدلون د راوستلو په وختونو کې خلک خپل څرنګوالی او پیژندګلوي ته متوجه کیږي، خو موږ به د دې په خلاف مبارزه کوو او نړیوال کېدل او د نورو کامونو سره یو ځای ژوند کول د خطر خبره نه ده، بلکې هغه نورې مواقع رامنځته کوي. اوباما د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې پکې د امریکا د راتلونکي ولسمشر په حق له هم پوښتنې شامل وي. هغه په خپله وینا کې وویل چې دی د امریکا د راتلونکي ولسمشر نه سهیلې لري او څه غواړي چې وشي. اوباما زیاته کړه چې دی به لس کاله نور انتظار وکړي چې بیرته خپلې دورې ته وګوري او وی سیړي. خو هغه وویل چې دا هر کار په ښه نیت کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي اتحاد چارواکي ترکیې ته سفر کوي چې د هغه تړون نه وروسته د راپیدا شوي جنجال د حلولو په اړه خبرې وکړي. چې اروپا ته د مهاجرینو د تګ د مخنیوي لپاره دواړو خواوو لاسلیک کړی. دغه موافقه چې تقریبا یو میاشت مخکې لاسلیک شوې ده، په اساس به یې ترکیې ته $1 میلیارد او د ویزې ازادي ورکول کیږي، او په بدل کې به ترکیه د دغه هیواد نه یونان ته د راستنېدونکو مهاجرینو مخه ونیسي. رپورټونه وایي چې د سوریې یو جنګي الوتکه چې د جمعې په ورځ د دمشق په جنوب ختیځه برخه کې رالویدلې ده، اوس د داعش جګړه ماران ادا لري چې د دغې الوتکې پیلټ یې ژوندی نیولې. تفصیل د جعفر خان نوري.
د سوریې الوتکه د جمعې په ورځ د مشق ته نږدې وغورځېدله، او اوس د داعش جګړه ماران ادا لري چې د دغې الوتکې پیلوټ یې ژوندی نیولی او له هغوی سره دی. د اماق یو وی پانه چې د داعش ډلې سره تړاو لري وای د پیلوټ نوم اعظم عید دی، او هغه د مشق ته نږدې د الوتکې له غورځېدو وروسته په فراشوټ کې خطه کېده چې ونیول شو. په وی پانه کې یو ویډیو هم خپره شوې چې پکې د ایم ای جی درشت الوتکه خودل کیږي او شاوخوا ترې د داعش جګړه ماران لیدل کیږي. هغوی ادعا لري چې الوتکه په توغندي ویشتلې ده. په تصویرونو کې هم د غراز د سوری سوزیدلې بیرغ هم لیدل کیږي. په همدې حال کې د سوری د بشري حقوقو ډلوي چې یو حکومتي الوتکه د داعش تر کنټرول لاندې سیمه کې غورځېدلې ده، خو نوایي چې الوتکه ویشتل شوې او که په خپله غورځېدلې. تر اوسه د سوری حکومتي چارواکو نه د الوتکې په اړه څه ویلي او نه هم د داعش د دغې ادعا په اړه چې د سوری یو پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې حمله کوونکو د پوهنتون یو پروفیسر وژلې دی. چارواکو وویل چې حمله کوونکو په پروفیسر رضا کریمی باندې د شنبې په ورځ د شانه هغه وخت حمله وکړه چې هغه د راجی شاهي په سیمه کې خپل کور خواته بس ته انتظار کوو. د انګلیسي ژبې 50 کلن پروفیسر د سو کلتوري پروګرامونو مشري هم کوله. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید ادعا نه ده کړې، خو پولیس وایي چې دغه حمله هم د هغه نورو حملو په شان ده چې په داسې کسانو باندې شوې دي چې د دین او دولت د چارو بیلیدل غواړي او هغه د اسلامستانو لخوا شوې دي. او جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندې یو بل ازموینه کړې ده. د جنوبي کوریا د پوځ لوی دستي د اعلان نن د شنبې په ورځ کړی دی. هغه وویل چې یو توغندې ور شوې دی، خو دا لا نه ده معلومات چې د ازموینه به کامیاب وي او که نه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه د روانې خبرونه لومړی رپورټ ده. د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ډیری پټن ځایونه لمانځه وړي او د هغوی د مرکزونو د بیا جوړولو مخه یې نیولې. ابراهیم رحیمی په اکله رپورټ را لېږلې.
د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ډیری پټن ځایونه لمانځه وړي او د هغوی د مرکزونو د بیا جوړولو مخه یې نیولې. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې. معمولا وسلوال طالبان د ژمي په تیریدو سره پر حکومت د خپلو بریدونو د دوام لپاره د سرحدي ولایتونو له لارې د افغانستان هغو سیمو ته ځان رسوي چیرې چې خوندي او ښه سره منسجم کېدای شي. په همدې حال کې د لوګر د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو په وینا په ځینو سیمو کې طالبان د منسجم کېدو په حال کې لیدل شوي. د خلکو اندېښنه دا ده چې ممکن په سیمه کې بې ثباتي نوره هم زیاته شي. د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حجي لمبات امریکا غږ ته وویل چې که څه هم طالبانو یې تر اوسه په سیمه کې پر حکومت برید نه دی کړی، خو سیمه د طالبانو په ولکه کې ده.
د خوخي ولسوالۍ کې سیمه د خو د پرته د ازره طرف ته کوم علاقه ده، د دوبندي علاقه وسم کله چې امنیت الته لاړ شي هغه نه وي. چې کله امنیت بیرته راشي نو هغه خلکو سره یې الته وسیږي د طالبان بیا وي.
ازره د لوګر په ختیځ کې له پاکستان سره په سرحد کې پرته ولسوالۍ ده چې د لوګر له ناامنه ولسوالیو او د غرض د هیواد نور سیمو ته طالبانو د تلو راتلو مهمه لار ګڼل کیږي. د خوخی ولسوال چې سیمه یې له ازرې ولسوالۍ سره جوخته پرته ده اندېښنه څرګندوي چې که امنیتي ځواکونه نور هم پیاوړي نه شي، ښایي د خوندي مرکزونو د جوړولو لپاره طالبان له اوسنۍ موقع څخه ګټه پورته کړي.
دا خو تقریبا ډیره لوڅه خبره ده چې دغه طالبان چې وړی دلته فعالیت لري زموږ ټول په پاکستان کې وي، هلته دوی ټریننګ اخلي، هلته دوی ورکشاپونه اخلي او د وړي لپاره د پسرلي لپاره دوی پاکستان پروګرام اخلي او بیا دلته تطبیقوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل د حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخنیوي یوازې په سرحدي سیمو کې د هغوی د راتګ په مخنیوي سره ممکن بولي، خو د هغه په نظر دا کار د افغان امنیتي ځواکونو پوره تشکیل، اکمال او تجهیز ته اړتیا لري.
هر اوجره، هر دیره او هر پیتاوی او سوری د طالبانو لپاره د مرکز حیثیت لري. نو ته به کوم اډه او کوم باغ به ونیسي؟ خو حکومت کوشش کوي چې لوګر کې هغه ساحه چې د لارو د عبور او د مرور د اکمال لپاره مهم شارګونه دي هغه وتړي او بل اخر د دوی تګراته کم کی.
په عین وخت کې د لوګر ولی وای چې په تیر ژمي کې په دغه ولایت کې د وسلواله طالبانو زیاتره پټن ځایونه له منځه وړي او تر ډیره بریده د هغوی د مرکزونو د بیا جوړولو مخه نیولې. والی حلیم فدایی زیاتوي پوره هڅه کوي چې ساکال په لوګر کې پر طالبانو د کړې پتنګولو سره هغوی ونه شي کولای له دې ځایه بریدونه تنظیم او په نورو سیمو کې تر سره کړي.
د ژمنی عملیاتو په نتیجه کې موږ د دوی هغه ډیر زیاتې زیرمې لاسته راوړلې او موږ پوره ډاډ ونو چې ان شاء الله العزیز د ولس په مرسته د ولس په همکارۍ لوګر به ان شاء الله العزیز په دغه سیو ځای باندې بدلیږي چې هلته خلک وکولی شي په آرامه فضا کې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
د لوګر دولتي چارواکي داسې مهال د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د جدي اقداماتو خبره کوي چې سمدا وړاندې طالبانو په ټول هیواد کې د عمري په نوم د پسرلنیو بریدونو خبر ورکړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. نن په افغانستان کې د ځمکې نړیواله ورځ ولمنځل شو، خو دا په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې اوس هم په زرګونو جریب ځمکه د غاصبینو په قبضه کې ده. د کابل نظم خبریال رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ راکوي.
د کابل په شنو خیرازه بڼ بابر بڼ کې د ځمکې د نړیوالې ورځې نمانځنه وشوه. د ځمکې د ورځې نمانځنه په داسې حال کې په افغانستان کې کیږي چې دغه هیواد د ځمکې د جدي ګواښونو سره مخ دی. تر ټولو لوی ګواښ چې خلک او ان ځمکه او چاپریال زیانمن کړي د ځمکې غصب دی. د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مشر شهزاده مصطفی ظاهر وایي سلور میلیونه او 200,000 جریبه ځمکه غصب شوی. مافیا زورواکي داسې غاصبین چې ان د هغه په وینا د حکومت هم زور پرې نه رسیږي.
فوق العاده زیات
د یو ستر ګواښ دی. د جګړو له کلونو وړاندې افغانستان 15% ځمکه ځنګلونه درلودل. اوس 1.3% کې ځنګلونه پاتې دي او 3.2% کې ځنګلونه وهل شوي دي. د شمیرو له مخې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3% غرونو ځنګلونه درلودل چې دغه ځنګلونه اوس 50% کې له منځه تللي دي. په افغانستان کې د UNDP مشر ډاګلاس کیوای په افغانستان کې طبیعي سرچینې له سخت فشار لاندې دي.
UNDP د افغان حکومت سره د نړیوال ټولنه هڅوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
د ځمکې د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې له هغو اشخاصو هم نمانځنه وشوه چې چاپریال او د ځمکې خوندیتوب ته کار کړی وو. یونس فکور یو له هغو کسانو چې ورته مډال ورکړ شو. هغه د دې ترڅنګ چې سیاسي شنون کوي دی د لمریزې برېښنا لمریز والو د جوړولو نوښت هم کړی دی.
حکومت د آگاهی ولري چې او پالیسی د لمر د انرژي څخه د استفادې او ستراتیژي جوړ کړي چې ټول حکومت ورته متوجي شي.
دا شخص بیا د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د چاپیریال ساتنې پراخي پروژې لري دي.
تمام تګاب
ټول تګاب خیرازه شوی د نور ولسوالۍ خلک راځي او لموږ زده کوي.
د افغانستان د مساحت 12% کې یا 1.9 میلیون هکتار ځمکه الهه د کرهنی ورده. د 655,000 کیلومتر مربع مساحت 50% سړ ځایونه دي چې تر فشار لاندې دي. نه هدیش په سره کې دغه مزاحت بیا غوړنه دي چې د ځمک پوهنې د چارو د متخصصینو په وینا کم ترې ګټه اخیستل کیږي. په وروستیو کلونو کې خاري پراختیا او مډرن ژوند ځمکې ته تر بل هر څه زیات ګواښونه متوجه کړي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. پاکستان خپل گاونډي افغانستان ته ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به په یو میاشت کې له سره پیل شي. په مخکې له اسلام آباد نه د ایاس ګل رالیګلی رپورټ چې جعفر هاند پښتو کړی او تاسو اوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی اسلام آباد ته تللی و. هغه د پاکستانی چارواکو سره د کتلو په لړ کې د پاکستان د بهرنۍ اړیکو د مشر سرتاج عزیز سره هم ولیدل. وزیر بلخی له ښاغلي عزیز سره تر خبرو وروسته د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلېدو په اړه هیله مند دی. هغه وویل
اونا اطمینان دادن که تقریبا یک ماه دیگه پروسه صلح اثر گرفته میشه و این میتونه بسیار کمک باشه برای روحیه دادن و امیدوار ساختن مهاجرین برای برگشت
به افغانستان. د سول مذاکرات به پیاو میاش کل سر پیل شي. دا خبر داسې محل کې چې طالبانو سم د مخې په افغانستان کې د خپلو نویو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ. په همدې اونۍ کې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې شاوخوا اویا تنه وژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. باور کېږي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د ادعا له مخې له هماغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. افغان چارواکي پر اسلام آباد ټینګار کوي چې د طالبانو همدغه مشران د سولې خبرو ته کینوي. اسلام آباد دا منی چې پر طالبانو محدود نفوس لري خو وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په فعالیتونو باندې کوم کنټرول نه لري. ټاکل شوی و چې اسلام آباد به د مارچ په لومړیو کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کوربه وي، خو طالبانو په وروستیو شیبو کې په دغو خبرو کې له ګډون کولو انکار وکړ. که د سولې خبرې بریالۍ شي ښایي په پاکستان کې میشت شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره زړه ښه کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د چارو وزیر د پاکستانی پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو، توقیف کولو، زورولو او له دغه هیواد نه په زوره د ایستلو او نورو مسایلو باندې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د کډوالو وزیر عبدالقادر بلوچ ویل افغان وزیر ته اطمینان ورکړ چې د افغان کډوالو د ستونزو په حلولو کې به غور کوي، خو ویل چې ناقانونه او ناراضي سرشوي افغان کډوال به له ستونزو سره مخامخ وي. خاغلی بلوچ زیاته کړه چې د دغو ستونزو د حل لپاره به د افغان حکومت په مرسته په یوه میاشت کې د شاوخوا 1.5 میلیونه افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل کړي. د نوموړي په وینا دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه افغان کډوال د قانوني اسنادو په اساس ژوند کوي. خاغلی بلوچ وایي د هغو کډوالو د پاتې کېدو موده به د 2018 کال تر ختم پورې وغځوي چې قانوني اسناد لري. د هغوی د اوسېدو قانوني موده د 2018 کال د جون په 13 نیټه ختمیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان حکومت دوه خبریالان او څلور عالمان محاکمه کړي. د دې عمل پر خلاف د بشري حقوقو فعالینو مظاهره کړي. تفصیلي په رپورټ کې اورو.
د دغه قضیو د پیل کېدو له وجې په ترکیه کې دننه او په نړیواله سطحه د بشري حقوقو په برخه کې د دې هیواد د چلچرن په حق له اندېښنې زیاتې شوې دي. سلګونه خلک د استنبول د عمومي محکمې مخې ته راټول شول او خپل غونډې ته یې د عدالت د جشن نوم ورکړی و. دا کسان د هغو څلورو استادانو او دوه خبریالانو د ملاتړ لپاره راټول شي و چې حکومت پرې د تروریزم تورونه لګولې دي. جان دوندار د ترکیه د جمهوریت ورسپانی مسؤول مدیر او د هغه په همکار اردمګل دیش کله قید راخټلای. څارنوالانو په دغه دواړو خبریالانو د جاسوسۍ او تروریستي ډلو سره د کار کولو تورونه لګولې دي. هغوی د جمهوریت په ورسپانه کې په دې حق له مقاله لګلې و چې د ترکیه حکومت په پټه د سوریه یاغیانو ته وسلې قاچاق کړې دي. دوندار د محکمې د جریان وروسته خوښ کاریده چې محکمې د په هنتون د استادانو سره یو ځای پیل شوې ده. دا چې زمون قضیه په یو ځای پیل شوه د کار مونږ ته نور هم قوت راکړه. زه فکر کوم چې د مخالفت لپاره مقاومت او قوت د محکمې د دروازو نه پیل کیږي. اوس حالت هم دغه شان دی. د دوندار محکمه د تړلو دروازو تر شا کیږي. په لمړۍ محکمه کې د څو هیوادونو ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و چې د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان پر سخت انتقاد وکړ. خاغلی اردوغان غواړي چې د جمهوریت د ورسپانی مسؤول مدیر جان دوندار دی ملزم وګڼل شي. سامي ایدس چې د جمهوریت ورسپانی او المانیټر په ویبپاڼه کې سیاسي لیکنې کوي وایي دغه قضیه د جمهوریت اردوغان لپاره په یو سیاسي جنجال بدله شوی. اردوغان په عام مسهر کې د خبره کړې ده چې دوندار به د خپل کار په خاطر سخت سزا وویني. هغه د خبره د خپل حوزې د رای ورکونکو په مخ کې کړې ده او همدا وجه ده چې هغه په دې قضیه کې زیات فشار اولی او غواړي چې دوندار ته سزا ورکړي. د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان همدارنګه هغو 1100 استادانو ته د سزا غوښتنه کړې ده چې په ګډه یې یو عریضه لاسلیک کړې وه. په عریضه کې د ترکیه د حکومت نه غوښتل شوی و چې د کوردانو د کارګر ګوند د یاغیانو ځپل دی بند شي او د سولې خبرې دی د سره پیل شي. د دغو کسانو د جملې نه څلورې پرون په محکمه کې حاضر شول او دا تور پردی چې د تروریستي ډلو لپاره یې پروپاګند کاوه. په هغوی وکاله د بند سزا راختلې ده. د ترکی اروپای متحدینو او امریکا په هیواد کې د بیان د ازادۍ او بشري حقوقو په حق له اندېښنې خودلې دي، خو په خپل ترکیه بیا د اندېښنې بي ځای غني او وایي چې د کوردی یغیانو او د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لخوا د داسې خطرونو سره مخ دي چې په تاریخ کې ساری نه لري.
سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سلگے 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 روان دا لمبا خلی او جاڑی چڑو پسکو بیائی چڑو پسکو بیائی دشند پسر نو میں نام آخلی او جاڑی دشند پسر نو میں نام آخلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے ہر سوکھ کے جنا زاخلی او جاڑی دات سوکھ دے چھ ہر سوکھ کے جنا زاخلی او جاڑی پتلو کے پشا پوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے 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 روان دا لمبا خلی او جاڑی
هر چان بخان اخلی او جاری دانش دا هر چان بخان اخلی او جاری
قدر من اوریدونکو په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ده.
اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې رئیس او د ګلبدین حکمتیار د زوم غیرت بهیر په مشرۍ د دغه حزب پلاوی نن د شنبه په ورځ کابل ته د را رسیدلو سره سم په یوې غونډه کې چې د اسلامي حزب د غړو ملاتړو لخوا په یو هوټل کې جوړ شوی وه برخه واخیسته. د امریکا ولسمشر براک اوباما په برتانوي ځوانانو غږ کړی دی چې د ناامیدۍ بدبینۍ او د تعصب نه د کار نه اخلي. هغه دغه خبرې په لندن کې ځوانانو ته په یوې غونډه کې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په ولسمشر اوباما باندې په برتانیې کې د هغه څرګندونو نه وروسته چې وی ویل برتانیې دی د اروپایي اتحاد سره پاتې شي سخت انتقادونه شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي اتحاد چارواکي ترکیې ته سفر کوي چې د هغه تړون نه وروسته د راپیدا شوي جنجال د حلولو په اړه خبرې وکړي چې اروپا د مهاجرینو د تګ د مخنیوي دپاره دواړو خواوو لاسلیک کړی و. دغه موافقه چې تقریبا یو میاشت مخکې لاسلیک شوې ده په اساس به یې ترکیې ته اووه میلیارد ډالره او د ویزې ازادي ورکول کیږي او په بدل کې به ترکیه د دغه هیواد نه یونان ته د راستنیدونکو مهاجرینو مخه ونیسي. رپورټونه وایي چې د سوریې یو جنگي الوتکه چې د جمعې په ورځ د دمشق په جنوب ختیځه برخه کې رالوېدلې وه اوس د داعش جګړه ماران ادعا لري چې د دغې الوتکې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. د اوماک په نامه یو ویبپاڼه چې د داعش د ډلې سره تړاو لري وایي چې د پیلوټ نوم اعظم عید دی او هغه د دمشق ته نږدې د الوتکې له غورځېدو وروسته په پیراشوټ کې ښکته شوی و چې ونیولی شو. په بنگلادش کې چارواکي وایي چې حمله کوونکو د پوهنتون یو پروفیسر وژلی دی. چارواکو وویل چې حمله کوونکو په پروفیسر رضا کریمی باندې د شنبې په ورځ د شانه هغه وخت حمله وکړه چې هغه د راجی شاهي په سیمه کې خپل کور ته روان و. د انګلیسي 50 کلن پروفیسر د سو کلتوري پروګرامونو مشري هم کوله. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید ادعا نه ده کړې خو پولیس وایي چې دغه حمله هم د هغه نورو حملو په شانتې ده چې په داسې کسانو باندې شوي دي چې د دین او دولت د چارو بیلیدل غواړي او هغه د اسلامستانو لخوا شوی وي. د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې امریکا د بنګلادیش حکومت ته وړاندیز وکړو چې هغوی ورسره د دغو وروستیو پیښو په هکله تحقیقاتو کې د مرستې دپاره تیار دي. او جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو یو بله ازموینه کړې ده. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درستیز دغه اعلان نن د شنبې په ورځ کړی دی. هغه وویل چې یو توغندی وار شوی دی خو دا لا نه ده معلومه چې دغه ازموینه کامیابه وه او که نه. د شمالي کوریا یوې ورځپاڼې پرون په یو مضمون کې لیکلی دي چې د جنوبي کوریا ولسمشره پاک جن های دی د خپل کفن غم وخوري. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا باندې د جنوري په میاشت کې د اتومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو په نتیجه کې اقتصادي او نور بندیزونه لګولي دي.
قدر من اوریدونکو په ټولنه کې د کتاب اهمیت او ارزښت څه دی؟ د خبرو اترو گفته شنو د نن ماښام د خبرونه د بحث موضوع همدا ده چې کتاب په ځانګړې توګه یعنی د ټولنې په وګړو په ځانګړې توګه په ماشومانو څه اثر کولی شي. لوستلې او د کتابتون شتون په یو کور کې په ماشومانو باندې څه اثر کولی شي د بحث موضوع هم داده کولی شي چې تاسو په پښتنو فکر وکړئ. زمونږ د پښتو نیم ساعته خبری خپرونه په همدیزې پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلیږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا الله مال شه.